ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ترنو اردن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا دی ودا ز مجاہد جواب یم پر سر کے پامو کری د مهمو خبرونو سر ټکو دا پاکستانی چارواکی وای د لاہور پانر کلی سیمه کې د زیارت پنځم بی پورس چاو دنه شوی لکتر لګ درې کسان پکې وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دی. پښتانه پوهان وای د پښتنو په سیمه کې د تشدد له زیاتوالي سره سره هم د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ژوندۍ ده. د دوی په وینا پښتانه سیمه کې تشدد روان دی خو ځینې ګوندونه او تحریکونه یې ځواب په عدم تشدد سره ورکوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ګمان کوي چې روس به په یوکراین یرغل وکړي او د روس رهبر ولادیمیر پوتین ته یو ځل بیا خبرداری ورکړ که داسې وکړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر به له سختو پایلو سره مخ شي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي د لاهور په نارکلی سیمه کې د زیارت پنځم بی په ورځ چاودنه شوې لکتر لګ درې کسان پکې وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د پاکستان دان ورځپاڼه لیکي چې د مرګ ژوبل شمیر د لاهور د پولیسو د ویاند رانا عریف لخوا تایید شوی دی. هغه دا هم وویل چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و خو نور معلوماتي ورنکړل. د لاهور د پولیسو یو مشر عابد خان ویلي چې د چاودنې له زیان څخه څرګندېږي چې دا یو بمب چاودنه وه. پښتانه پوهان وایي د پښتنو په سیمه کې د تشدد له زیاتوالي سره سره هم د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ژوندۍ ده. د دوی په وینا پښتانه سیمه کې تشدد روان دی خو ځینې ګوندونه او تحریکونه یې ځواب په عدم تشدد سره ورکوي. په عبدالولي خان پوهنتون کې استاد او باچا خان باندې تحقیق کوونکی ډاکټر سهیل احمد وایي د باچا خان د عدم تشدد فلسفه اوس هم ژوندۍ ده. دا عوامي نشنل ګوند او پښتون ژغورنې غورزنګ په څیر تحریکونو د لارې د دې سیمې خلکو ثابته کړې چې په دوی د تشدد سره سره هم دوی د تشدد لاره نه ده خپله کړې. پوهان وایي باچا خان پښتون قوم پرسته مشر او په جنوبي اسیا کې د عدم تشدد د فلسفې ښوونکی و او هغه په خپل ټول ژوند د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده او هغه په خپل دغه مبارزه کې د درې دېرشو کالو قید هم تیر کړی دی. د پوهانو په وینا د باچا خان په څیر د عدم تشدد لارې د قومي ګټو مبارزه په 19مه پیړۍ کې د هندوستان ستر رهبر مهاتما ګاندي، په 20مه پیړۍ کې د امریکا تورپوستي سیاستوال مارتن لوتر کینګ جونیئر او د افریقي لیډر نلسن منډیلا هم کړی و. خو هغوی د پښتون مشر په پرتله په خپله مبارزه کې بریالي ګڼل کیږي. د پاکستان د پندې یوې محکمې یوې مسلمانې خځې ته د واتس اپ لیارې د مذهب د سپکاوي موادو د خبرولو په تور د مارک سزا ورولې ده. د پندې د سیشن عدالت له اړخه د یو خبر شوی بیان تر مخه د اسلام آباد د غوري ټاون اوسیدونکو انې قاتق نومې خځه د کال 2023 می کې نیول شوې و او پرې د وفاقي پلټونکو ادارې تور پورې کړې و چې د مذهب د سپکاوي موادو په واتس اپ پوسټ کول او یو ملګری ته لیږل دي. دا لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د 2018 کال د سایبر کرائم اکټ لاندې مذهب ته په سپکاوي په مرګ محکومیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ګمان کوي چې روس په یوکراین یرغل وکړي او د روس رهبر ولادیمیر پوتین ته یې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که داسې وکړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر به له سختو پایلو سره مخ شي. بایدن د شروع چهارشنبې په ورځ په یوې خبرې غونډه کې وویل که هغه یرغل وکړي نو داسې بندیزونه به پرې ولګول شي چې زه ژمنه کوم تر اوسه به یې نه وي لیدلي. روس دا رد کړې ده چې په یوکراین د برید کولو تکل لري خو وایي د امنیتي ضمانت په توګه دا غواړي چې یوکراین به له ناټو سره نه یوځای کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د زیارت پنځم بی پورس په برلین کې دی چې د روسیې او یوکراین پر پوله حالاتو له خپلو متحدینو سره مشورې وکړي. بلنکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره تیاری نیسي. بلنکن مخکې له دې چې د یوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو او د منځني ختیځ او شمالي افریقا له وزیر سره ویني. ټاکل شوې ده چې بلنکن به په دې حالاتو باندې د جمعې په ورځ په جنیوا کې له لاوروف سره خبرې وکړي تر څو د یاد بحران د ډیپلوماټیک حل لاره پیدا کړي. چینایي ځواکونو هغه امریکایي جنگي بیړۍ څارلې او ورته خبرداري ورکړې، کوم چې د چین په جنوبي سمندر کې پراسل ټاپوګانو ته نږدې اوبو ته داخله شوې وه. دا خبر د چین پوځ د زیارې د پنجشنبې په ورځ کړې ده. چینایي پوځي چارواکو ویلي د بنفولد په نامه دغه امریکایي جنگي کښتۍ په غیر قانوني توګه له اجازې پرته د چین اوبو ته داخله شوې وه او په دې توګه یې د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا څخه تېری کړې. دوی ویلي موږ په درنښت غوښتنه کوو چې امریکایي لوری دی په بیړه داسې پارونکي اقدامات ودروي او کننو ناوړه پایلې به له ځانه سره ولري. د امریکا سمندري ځواکونو دا رد کړې ده چې بلفورد کښتۍ ته خبرداری ورکړل شوی، خو دا یې تایید کړې چې په یادې سیمه کې فعالیت کاوه. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پنجاب صوبې په مرکزی ښار لاهور کې د بم په چاودنه کې لکتر لگا درې کسان وژل شوي او تر شلو پورې نور کسان زخمیان دي. تفصیلي رپورټ پرې د ډیو همکار نوشروان قلندر باندې کوي.
د لاهور د پولیسو ویان عارف رانا رویټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې دغه چاودنه د پنجاب سرخار لاهور د یوې ګڼې ګڼې په مارکیټ کې شوې ده او پاکستانی مطبوعات بیا وایي چې د انارکلی پانمنډه په سیمه کې شوې دغه چاودنه کې لکتر لګ د یو ماشوم په شمول درې کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ژوبل دي. پاکستانی مطبوعات وایي چې نن مازیګر شوې دغه چاودنه ډېر زورور وه او د لاهور ښار په زیاتره برخو کې اواز اورېدل شوې ده. د لاهور د پولیسو مشر ډی آی جی عبد خان مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د دې تصدیق کړي چې وای داسې نخې ورته په لاس ورغلي دي چې ګنې دا یو پلان شوی بارودی چاودنه و. په مطبوعاتو کې خبر کړي شو ویډیوګانو کې خوده لیکيږي چې چاودنه د دوکانونو مخې ته شوی، چې لوی شمیره موټر سایکل او د دوکانونو مخې ته د سړک په غاړه واړه کاروباریان هم پکې زیانمن شوي. د دوکانونو مخې ته د تباشو ریړو او موټر سایکلو عکسونه هم د چاودنې په ځای کې خودلې شوی چې خای په دغه وخت لوی شمیر خلک د سوداګانو لپاره د انارکلې یا لاوري گیټ سیمې ته ورغلي وو. پولیس وای د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې پولیس چارواکو ویلي دي چې دا ویل به د وخت نه وړاندې وي چې د چاودنې تړاو په راتلونکو هفتو کې د پاکستان د شلووریز کرکټ سوپر لیګ لوب سره وتړلې شي. رويټرز خبري اداره وای د بلوچستان سیمې یو بیلتون خوخه نوې وسله والی ډلې د ادارې یو خبريال ته په ټلیفون پیغام کې منلې ده چې په لاهور ښار کې شوې د غبمی برید دوی تر سره کړې ده، خو د ډلې نوم یې نه ده خودلې. د پاکستان په بلوچستان سیمه کې یو شمیر بلوچ وسله والی ډلې د تیرو سو کلونو راهیسې د پاکستان نه د بلیدو او په بلوس خورا د حکومت غوښتنې او وسله والا مبارزه کوي او دوی اکثرا په بلوچستان کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو او د چینایي منصوبو په کارکونکو حمله کوي او وخت په وخت یې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې هم د یو شمیر چاودنو زمواري منلې دي. د دې ترڅنګ پاکستان کې تحریکی طالبان پاکستان په نامه غیر قانوني ګرځولې شوې ډله هم فعال ده چې د پاکستان په امنیتي ځواکونو پر لپسې بریدونه کوي. روانونه هم پاکستانی طالبانو په اسلام آباد او شمالي وزیرستان کې په پولیسو د بریدونو پړمنلې و. په دغه بریدونو کې لکتر لګه درې پولیس اسکر وژل شوی او امنیتي چارواکو ویلي وو چې دوی په ځوابي کاروایي کې نږدې سرور ترهګر هم وژلي وو. د یادونه ورته چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ یو میاش وړاندې خبرې اترې ناکام شوې دي او د دې وروسته طالبانو د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. سیډونکو وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته پاکستانی طالبانو زړموندې او د پاکستان په امنیتي ځواکونو یې بریدونه زیات کړي دي. اخوا د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان ضلع کې د پولیو ټیم په ساتونکو پولیسو ډزې شوې، خو پولیس وای په ډزو کې پولیسو ته مرګ جوړلا نه دا اوخته. د ډېر اسماعیل خان پولیسو نن د زیات پنځ شنبه په ورځ ویو ډیو سره په شریک کړي خبر کې ویلي دي د کلاچه تانه د روړی په علاقې کې ترهګرو د پولیو په ټیم ساتونکو پولیسو ډزې کړې دي. د دې وروسته یو شمېر امنیتي اسکر د پیخې زیته ورغلی او په علاقې کې پلټنې پیل کړې دي. د دې رپورت تر خپرېدو پورې د دغه برید زمواري کومې ډلې نه ده منلې، خو اکثره د داسې بریدونو زمواري هم په پاکستان کې غیر قانونه ګرځولې شوې ډله تحریک طالبان مني.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. پښتانه په هان وی د پښتنو په سیمه د تشدد زیاتوالي باوجود هم د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ژوندې ده. دوی په وینا پښتنه سیمه کې تشدد روان دي، خو ځینې ګوندونه او تحریکونه یې جواب په عدم تشدد سره ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد مومن په ریپورت کې وره.
په هان وی باچا خان پښتون قوم پرست مشر او په جنوبي ایشیا کې د عدم تشدد د فلسفي خوونکی و. اوغه په خپل ټول ژوند د عدم تشدد د مذکورې د لپاره مبارزه کړې و. په هان وای بچا خان په خپل دغه مبارزه کې د درې دشتو کالو قید هم تیر کړو. د دوی په وینا بچا خان د نړۍ اولنې سیاسي قیدی و چې د 15 کالو په عمر کې جیل ته تللو، او هغه د انګریز او بیا د پاکستان جوړېدو پس دوه وختونو کې قیدونه تیر کړي دي. د پوهانو په وینا د بچا خان پرنګا د عدم تشدد د لارې د قومي ګټو مبارزه په 19مه پیړۍ کې د هندستان لیډر مهاتما ګاندي، په 20مه پیړۍ کې د انګریز تور پوستي سیاستمدار مارټن لوتر کینګ جونیئر او د افریقی لیډر نیلسن منډیلا هم کړي و. خواغوی د پښتون مشر په مقابله کې په خپل مبارزه کې بریالي ګڼل کیږي. په عبدالولي خان په هنتون کې استاد او بچا خان باندې تحقیق کوونکی ډاکټر سهیل احمد وایي بچا خان د عدم تشدد فلسفه اوس هم ژوندۍ ده. د عوامي نېشنل ګوند او د پښتون ژغورنې غورزنګ شان تحریکونو د لارې د دې سیمې خلکو ثابته کړي چې په دوی د تشدد باوجود هم دوی د تشدد لار نه د خپل کړي. ډاکټر سهیل احمد ویل د بچا خان د ادم تشدد فلسفه با په پښتنه سیمه نور هم پیاوړې او ګټوره وي که په دغه فلسفه یقین لرونکي په یو ځای وي.
ادم تشدد چې هغه مشترکات دي، دغه تحریک مشترکات دي، دین د پښتنو د پاره د شناخت جنگ کول دا مشترکات دي، د پښتنو د جبې د پښتنو د وسایلو جنگ کول دا د مشترکات دي، او دا مشترکات تر اوسه پورې روان دي، او دا د چې جدوجهد چې دي هغه چې تر څو تقسیميږي نغه د توان په ځای نقصان کوي. نو دا یو فکر دی چې جدوجهد یو شو، جدوجهد تقسیم نشو، نو هغه بیا موږ ډیره ګټه وروړي.
سویل خان زیاتوي په بچا خان باندې تر اوسه تر نه پوری پی جی ډیګری شوی، سلور پی فلمونه جوړ شوی او یو پکې اسکر ایوارد هم ګټلې، او نږدې یو نیم سل کتابونه پرې لیکل شوي دي. نن په 20 جنوري د بچا خان تلین په داسې حال کې منزل کیږي چې په افغانستان کې طالبان د مذهب په نوم په زور واک کې راغلي، او په پښتنه سیمه اوس هم وسلوالې ډلې او د تشدد پیښې رامنځته کیږي. پوهان خادم حسین وای پښتانه د بدمنۍ نه تنګ راغلي دي. ام پښتون د بچا خان د عدم تشدد فلسفه ته په درون نظر ګوري، خو دا جغرافیا د ستراتیژیک ګټو د پاره کارول کیږي او په دغه وجه د تشدد سره مخ ده.
دا ټول د پښتنو په سماج کې ټولنه کې دننه خلک او د پښتنو ټولنه بهر خلک، کاغه د هند ټولنه ده او کاغه د اروپا ټولنه ده او کاغه د امریکای ټولنه ده، کاغه د سنټرل ایشیا ټولنه ده، د ټولو په موجوده وخت کې چونکی مسلې داسې دي، تنازعات دومره ډیر زیات دي، تشدد دومره ډیر زیات شوی دی په دې جهان کې او په دې نړۍ کې او په دې منطقه کې چې عمد بادشاہ خان بابا د عدم تشدد فلسفه د علاج لري.
خادم حسین زیاتوی د عدم تشدد فلسفه قومي مساوات غواړي، خلک د یو بل ته زیان ونه رسي. عدم تشدد غواړي چې سنفي مساوات دی وي، خلک د په جنگونو خرچ ونه کی، جنگی اقتصاد دی ختم شي. عدم تشدد غواړي چې خلک په خپل وسیلو او پیسو اختیار ولري او میډیا دی آزاد وي، او عدم تشدد غواړي چې ولسواکي دی وي. پکې دا قسمه سوچ د ترهګری او د تنازعاتو خلاف د ټولو لوی مزاحمت دی او د نړۍ ډیر خلک د دې عدم تشدد د سوچ په شا ولال دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان د پنده یو د هدارت یو مسلمان خزیته د واتس اپ د لارې د مدد د سپکاوي مواد خپرولو په تور کې د مرګ سزا اورولې ده. د بشري حقوقو د کارمندان وینا ده چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون اکثره د شخصي ګټو د لپاره هم کارول کیږي چې له سبب دغه قانون بدلون ته اړتیا لري. په پارلیمان کې په دغه قانون د سره بحث هم نه کیږي. د پاکستان د نړیوال مذهبي ازادۍ د کمیشن تر مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې اتیا نه زیات کسان په جیلونو کې بندي دي چې پکې د نیمو نه زیاتو کسانو ته د عمر بند یا د مرګ سزا اورول شوې ده. اسلام آباد ناتې د دیو خبریاله رابع پیر نور حال وړاندې کوي.
د پنډي د سیشن عدالت لاړه خبر سوي بیان تر مخه د اسلام آباد د غوري ټاون اوسیدونکو انیکا اتیک نومي شزه د کال 2000 مئی کې نیول سوي وا او پرې د وفاقي پلټونکو اداري اف آی اے د سایبر کرایم وینګ لاړه هم د مذهب د سپکاوي مواد د ټولنیز رسنیو پر ویب پاڼي واتس اپ سټېټس په توګه پوسټ کولو او بیا دغه مواد خپل یو ملګري ته د لیږلو مقدمه ترج کړې سوي وم. عدالت شپږویشت کلنی نیکا اتیک ته د مرګ د سزا د حکم سره شل کاله د بند او 2,00,000 روپۍ د جرمانې سزا هم اورولې ده. انیکا اتیک لومړی شزه ده چې پرې د الکترونیک کرایمز اکټ کال 2014 لاندې ورته سزا اورول سوی ده. په کال 2018 کې تیمور رضا لومړی کس و چې په فیسبوک د مذهب د سپکاوي مواد خورولو په تور کې ورته د مرګ سزا اورول سوی و. د پاکستان بشري حقوقو کمیسن ایچ آر سی پی په خواني مشر زہرا یوسف وی او اے ڈی و سرا خبر کی وائی
دیکھ ہونا چاہیے، مگر میرے خیال سے سلمان تاثیر جب قتل ہوا ہے اس کے بعد سے جو ڈبیٹ ہے اس پہ بہت محدود ہو گئی ہے، اس پہ ڈبیٹ صحیح طریقے سے ہو نہیں رہا ہے.
د مذهب د سپکاوي پر معاملې په هواد کې بحث نه کیږي او د پنجاب په خواني گورنر سلمان تاثیر د وژنې ورسته خو د پاکستان پارلیماني غړي هم پر دغه معاملې بحث کول څخه ډډه کوي. نړۍ پر دې قانون اندېښنې لري او د دې د غلط استعمال په اړه څو ځله د یورپی یونین لخوا اندېښنې د پاکستان سره هم شریکې کړې سوي دي. د بشري حقوقو کارمندانو وینا ده چې د مذهب د سپکاوي تور اکثره د شخصي دښمنیو له سبب نه یوازې پر مسلمانانو بلکې پر مذهبي لشکيو په ځانګړي توګه د پاکستان پر عیسائی او هندو رورلوي هم لګول کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي مقدمه ډیر خطرناک وي. اکثره وخت تورن کسان عدالت د پریکړو څخه وړاندې د عام خلکو لخوا ووژل سي او په دغه وژنه کې ککړ تورن کسان عدالت لاړه خوشي هم کړی سي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې سیالکوټ کې کارکونکو د کارخانه سریلنکن مینیجر باندې د مذهب د سپکاوي تور لګول د ورسته هغه د فیکټری د نور کارکونکو د تشدد له سبب وژل سوی او بیا سوځول سوی هم و. انیکا اتیک دغه ټول تورونه رد کړي او ویلي یو مسلمان ده او د شکایت کوونکي سره دوستی کول څخه د انکار پس هغه پاکستان په دینی بحثونو کې راګیر کړي سوی و. په کال 2014 کې تصویب سوی د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون حکومت ته ډیر واک ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په شمول په ټولنیزو رسنیو کې خبره سوی ټول مواد کنټرول کړي. پاکستان حکومت په ورستیو کې د فیسبوک او ټویټر څخه غوښتنه کړې و چې د مذهب د سپکاوي په لړ کې دي د دوی د وګړو پیژندلکو کې مرسته وکړي چې د هغه خلکو په ضد قانوني عملیات وکړي سي. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي د کمیسن تر مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د اتیا څخه زیات کسان په جیلونو کې بندي دي چې پکې د نیمو څخه زیاتو کسانو ته د عمر بند یا د مرګ سزا اورول سوی ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva،
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی او س وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنه نو راځي چې وخت شو ورته.
پاکستان کې یو خزیتا د توهین رسالت په جرم کې د 500 سزا اورولې شوې ده. پدې موجوده برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د شامیر بلوچ او د حنا ایلس پیټرسن یو شریک معلوماتي مضمون خور شوې ده. شامیر بلوچ او حنا ایلس پیټرسن د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان یو عدالت یو خزي ته په واتس اپ او فیسبوک باندې د پیغمبر اسلام او د مسلمانانو د نور مقدسو هستو په حق له د سپکاوي په پیغامونو خورولو د مرګ صدا اورولې ده. د دغه خزي نوم انیقه عتیق ده، عمر شپږویشت کاله ده او د توهین رسالت د جرم په د ثابتېدو نه پس د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پینډه خار یو عدالت د 500 سزا اورولې ده. د انیقه عتیق خلاف د توهین رسالت مقدمه پاکستان کې د توهین رسالت او د سایبر جرمونو د قوانینو لاندې په کال 2019 کې درج کړی شوی و. د مقدمې د تفصیلاتو مطابق په انیقه عتیق چچا د توهین رسالت تور پورې کړی و. دا هغه سره په کال 2019 کې په موبایل د لوبو په یو اپس شریک شوی و او دې نه پس به د دواړو خپلو کې په واتس اپ رابطه ساتلې. دغه کس په انیقه عتیق تور پورې کړی و چې دې به ورته په واتس اپ د پیغمبر اسلام کارټونی خاکی ورلېګلی او د مقدسو هستو خلاف به ورته سپکی تفسیری لیکلی. مقدمه کې د انیقه عتیق خلاف د درج الزامونو په فهرست کې لیکلی شوی دی چې دی په دې قسمه حرکتونو کولو د دین اسلام او د مسلمانانو د مقدسو هستو خده قصته بیزتی او سپکاوی کړی دی. خو بل طرف ته د انیقه بیان دی چې هغه مسلمانه ده او دا چې په دې لګیدلی ټول الزامونه دروغ دي. د مقدمه د سماعت په دوران کې انیقه عتیق عدالت ته وی چې کم تن په د توهین رسالت تورونه پوری کړی دي. هغه یو منسوبه جوړ کړی و چې ما په یو مذهبي بحث کې راولي ځکه چې د هغه مقصد زما خلاف ثبوتونه پیدا کولو او دا ځکه چې ما هغه سره د یارانه کولو نه انکار کړی و. خو عدالت د مقدمه د سماعت نه پس انیقه عتیق ګناګاره وګرځوله او د شل کاله قید او د 500 سزا ورته وروله. د انیقه زنانه وکیلې سیده راشده زینب د عدالت د فیصلې نه پس خپل یو مختصر وینا کې ویلي دي چې زه د عدالت په فیصله څه تبصره نشم کولای ځکه چې دا یو ډیره نازکه معاملې ده. دی ګارډین خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان یو اسلامي مملکت ته او د دنیا د نورو اسلامي ملکونو په نسبت پاکستان کې د توهین رسالت قوانین زیات سخت نافذ دي. اگر که د توهین رسالت په سر د 500 په اورولې شو صداګانو عملاً عمل درآمد نکېږي خو د دې جرم سزاوار کسان ټول عمر په جیل کې وراسته شي. اخبار لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت د مقدمو چلیدل هم یو ډیر خطرناک عمل دی ځکه چې په ډیرو مقدمو کې خلکو د عدالت د فیصلې نه وړاندې ملزمان قتل کړي دي. هر کله چې ججان هم د داسې مقدمو د سماعت په وخت عدالتونو کې په ویره کې ناست وي او داسې ډیر کم مثالونه شته چې عدالت تونو د توهین رسالت ملزمان بری کړی وی. ججان اکثر د فشار لاندې داسې فیصلې کوي چې په هغه د دوی ضمیر دوی ملامت کوي. مضمون زیاتې چې پاکستان اوس فیسبوک او ټویټر ته ویل دي چې پاکستان سره د دوی د هغو استوګونو په معلومولو کې لاس امداد وکي چې د توهین رسالت شکونه پکېږي چې دا شان دوی د بهر ملکونو نه پاکستان تراولي. ګارډین نور لیکي چې د توهین رسالت په قانون کې زیاتره د عیسایانو او اندوانو غوندې د کمشمیره فرقو خلک ګیریږي خو اوس د پاکستان مسلمانان هم کله کله د توهین رسالت تورونو سره مخ کیږي. د توهین رسالت د مقدمو سماعت د بندو دروازو دننه کیږي. عام خلکو ته د دې سماعت د اوریدو اجازه نوي او زر تر زره فیصله کولای شي. د تیر سو کلونو راځي سوشل میډیا نه د توهین رسالت د مقدمو جوړیدو نوې محاس جوړ شوی دی ځکه چې په کال 2014 کې د الکترونیکی جرایمو د مخنیوي د قانون د منځوریدو نه پس حکومت ته په سوشل میډیا په خوریدونکو موادو زیات اختیارات په لاس ورغلي دي چې پکې هغه مواد هم شامل دي چې د حکومت پاکستان په خیال د توهین رسالت د نن راځي. دی ګارډین د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د توهین رسالت معاملې پاکستان کې یو ډیره حساسه مسله ده. تیر میاشت د سریلانکا یو استوګن چې د سیالکوټ په یو کارخانه کې ملازم و د کارخانه دیوالونو نه د مذهبي پوسټرو په لری کولو د کارخانه مزدورانو په والو والو مړکو او بیا د هغه مړې وسوځولو. د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په بابله د امریکای د کمیشن وینا ده چې د توهین رسالت په جرم کې دا وخت پاکستان کې اتیا کسان په جیلونو کې پراته دي چې نیم په نیمه پانسی ګاټ کې دي خو پانسی تر اوسه پورې لا یو مجرم ته هم نه ده ورکړی شوی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستانی بلاګر وقاص ګورایا د وژلو لپاره په لندن کې اجرتی ایجنټ محمد ګوهر خان ته 1,00,000 پوند ورکولو د کیس اوریدنې په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې خپاره شوو خبرونو وروسته په پاکستان کې هم په دې تاوده بحثونه شروع شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د کیس اوریدنې په مهال دا خبر هم مخې ته راغلی چې یو پاکستانی بینک د هالند میشت فعال بلاګر وقاص ګورایا د اداشي وجنې په بدل کې د ټاکل شوی پیسو د لګولو لپاره کارول شوی وو. په پاکستان کې کارپوهان وایي باید د پاکستان حکومت دا پلټنې وکړي چې لندن کې میشته اجرتی ته چا پیسې لګلي او په شایي څوک دي، ځکه چې که دا خبره په عدالت کې ثابت شي چې دغه کار لپاره پاکستانی تنظیمي بینک کارولی، نو د پاکستان لپاره به په نړیواله کچه ستونزې سیوا کیږي. په دې باندې نور حال د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وره.
په دې حقله وایس اف امریکا ډیوه سره خبر په محل د قومي اسمبلی غړي او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داول او ویناوا باید د پاکستان حکومت دا معلومه کړي چې د زی بینک څخه لندن ته پیسې چا لیګلی او په شای څوک ولاړ دي.
دا خو ډېره زیاته خطرناکه خبره ده. اوس که سبا برتنی په عدالت کې څه کیسه راغله او دلته دا سلینګ په سمه طریقې سره په ریټایل کې اسټابلش شو، نو بیا به د پاکستان ریاست دنیا ته اوسه جواب ورکړي چې دا څه کیسه کې سره روانه ده او دا ولې روانه ده. نو موږ دا وایو چې چلو اوس کته نه پکې، نو بیا دا کوم څه کوم پکار دي چې د دې تفتیش وکړي چې انسان دا څوک او دا ولې ده.
د وقاص ګورایا د وجلو لپاره د اجرتی قاتل د کارولو خبر باندې په سوشل میډیا هم باسونه کیږي. د پیمرا په خوانی مشر او خبريال ابصار عالم په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې بهرني هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو باید دومره لوړه ده چې د وقاص ګورایا د وجلو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ ورکړې شوي او د هغه د وجلو لپاره 15 لک روپۍ باندې قاتل اغستلې شوي. یاد دی وی ابصار عالم تیر کال د یو نامعلوم تن په حمله کې زخمی شوی وو. د پیخور های کورټ ایډوکیټ عامر چمکنی او وایس اپ امریکا دی ونیوز ته ویل کچری دا تور د برتانیې په عدالت کې ثابت شو چې د یو تن وجلو لپاره د پاکستان نه پیسې لګلې شوې، نو پاکستانی حکومت لپاره به په نړیواله کچه ستونزې پیدا کړي.
موږ کافی ټیم نه په ایف ٹی ایف گری لسٹ کیو او دا غي چې کوم ویش پوینټ دی پاره کې چې کوم مین پوینټ دی، هغه مین پوینټ هم دغه دی چې هونډي حوالہ روکتام. نو کوم مثال پتو کدا چې نستابلش کیږي او دی چې ندا ثابتيږي چې دا پیسې د الایټ بینک نه بذریه حوالہ برتانی ته رسیدلی دی جی، نو دا به موږ ته د ایف ٹی ایف فرنٹ باندې هم مسله جوړی جی او دا نور چې څومره هم دا سه انټرنیشنل ارګنایزیشن زی لکه ایمنیسټي یا هیومن رائټس واچ ډاګ چې څومره مداري دي، نو دا هغه حد به هم موږ ته مسله جوړیږي چې فریډم اف سپیچ او فریډم اف ایکسپریشن چې دا هغه تحفظ کې مونږه ناکام شو.
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ مشر شہزادہ ذوالفقار د وقاص ګورایا د کیس په اړه وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وای د تنقید په اساس یو صحافی ته د وجلو دړکی ورکول یا هغه وجل د خبريالانو خولې بندولو برابر دی.
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صحافی غلط بیانی کر رہے ہیں
تو سوګدا غنی چې خبريال غلط بیانی کوي او دروغ وایي، نه دغه دا طریقه نه ده چې په زوره دغه خولې بند کړی یا ورته د وجلو دړکی ورکړي یا اوجنی او یا ورته نقصان ورسوي. کوم ځای چې هغه تن ناس ته غلط بیانې کوي، نو تاسو د هغو حکامو سره خبر وکړئ چې دې غلط بیانې کوي او دې عدالت ته بوتل پکار دي.
وقاص ګورایا په کال 2014 کې د فروری په 14 منیټه د خپل خور په واده کې د ګډون لپاره لاهور ته استون شو. یو کم سلويخت کلن وقاص ګورایا د پاکستان د بهاولپور ضلع د چشتیا سره تعلق لري. هغه په کال 2009 کې نیدرلند ته د تعلیم په ویزا سفر کړی وو او د خپل نور ملګرو عاصم سعید او سلمان هیدر سره په ګډه د هاغزه څخه موچی په نوم د ټوئیټر او فیسبوک پانی چلولی. په دغه پانو د پاکستان په پوز او سخت دریزو مذهبي مشرانو سختي نیوکه کېدلی، خروستو دغه پانی وتړلې شوې.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر روز د وړو کاروبار کوونکو دپاره د نوې پالیسۍ پرانیسته کړې چې په ټول هیواد پاکستان کې وړو کاروبار کوونکو او کارخانهدارو ته اسانتیاوې ورکړي. خو کاروبار کوونکي د توانایي د زیاتو بیو، خرچونو د زیاتوالي، ټیکسونو، د بینکونو د ګرانو قرضو او د حکومتي پالیسیو د نه عملي کېدو په وجه واړه کاروبار کوونکي تاوانونو سره مخ دي. خو مرکزي حکومت وایي کومې ادارې چې په حکومتي پالیسۍ عمل نه کوي د هغوی په ضد به ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د ډیوه خبریال ریاض حسین په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې پخوانی د وړو کاروبار کوونکو د اتحادی مشر اصغر خان عثمان خیروایی د حکومت لخوا پالیسی خو منظور شي خو بیا هغه عملی کیږي نه. دوی وایي دا وخت وړو کاروبار کوونکو د توانایي د زیاتو بیو په پیداوار زیات خرڅونه، مالیاتي بې انصافي او د قانوني پیچیدګولو وجې سخت مشکلات لري. دوی وایي که حکومت دوی ته د کاروبار زمينه برابر کړي نو هم دا وړو کاروبار کوونکو په غټو کاروباري کمپنو کې بدلی دي شي.
دینه ریټ ورک یو کوم پالیسی ورکر هغه شانت نه امپلیمنت کړ تاسو دا کار دی مونږه اسټ بیس شي نو هغه ته بغیر مونږه فائدې یې څه ولګي دین څه پردا دی را خطرناک چې سبب وخت د دې په سر کې دی نه ما تاسو باندې څه نه کوي ریګولیشن کله هم کم شي په اسمي باندې او خاص کر دا انرژي کرایسس چې دی دا سټیبل شي نو ایکول دی نه په ټیکسیشن کې دا یو غټی شو دی ملک چې ایکول طریقې سره ټریټ مګني.
13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوې سمال اینڈ میډیم انټرپرایز دیس پالیسی پرانسته وکړه او ویلی دي چې هغوی د وړو کاروبار کوونکو د ستونزو نه خبر دي او مونږه دوی ته هغه مراحت ورکوو چې وړاندې حکومتونو نه دي ورکړي. دوی وايي وړو کاروبارونه د روزګارونو غټه ذریعہ ده او هم د دې په ذریعہ په دولت کې اضافه کیدی شي خو دوی ته اسانتیاوی نشته نو ځکه دغه کاروبارونه په قامی مدني کې زیاته برخه نه لري. دوی وايي حکومت فیصله کړي چې کومې محکمې وړو کاروبار کوونکو ته په پالیسی کې خندان پیدا کوي د هغوی په ضد به ګامونه اخلي. د پیښور چیمبر اپ کامرس پخوانی مرستیال مشر او کاروبار کوونکی شاهد حسین وایي د ټیکسونو د زیاتوالي او زیاتو خرڅونو په وجه د وړوکي دکاندار نه تر لوی سوداګر پورې کاروبارونه اغیزمن شوي. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې کارخانه‌دارو سره منډې نشته او یوازینی منډې افغانستان کې د بدلون له وجې زمونږ کاروبارونه ډیر متاثر شوي. شاهد حسین زیاتوي د پنجاب په مقابل په خیبر پختونخوا کې په پیداوار خرڅونه هم زیات دي او د توانایي د زیاتو بیو له وجې د کارخانو پیداوار هم متاثر شوی او هم په دې وجہ د پاکستان درآمدات د برآمداتونه یو شپږ ارب ډالر زیات دي. تیر کال په دسمبر کې د پاکستان د پیداوار او کارخانو وزارت د سلورو کالو دپاره ایس ایم ای پالیسی اعلان کړی و چې په ملک کې 500,000 نه زیات کاروبار کوونکو ته د 1.5 ارب روپو په پنډونو د رجسټریشن، مالیې او قرضونو په مد کې اسانتیاوې ورکړي. وزارت وایي په پاکستان کې 5.2 میلیون واړه کاروبار کوونکي دي او دا کاروبارونه په ملکی کچا 20% د جی ڈی پی او 15% په برآمداتو کې برخه لري. د وزارت په وینا د ملک دننه وړو کاروبار کوونکو 80% خلکو ته روزګار هم ورکړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د امریکا صدر جو بایدن خبرداری ورکړی چې روس په یوکرین پوځي برید وکړي ماسکو به پراخ انساني زیانونه او شدید اقتصادي تاوانونه وویني. بل لور ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي تم لري چې روس په د کړکیچ د حل لپاره سفارتي لار خپل کړي خو روس په یوکرین د برید دعوه رد کړی ده. نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال میاخیل په رپورټ کې وره.
د یوکرين پر سر د روس او د نیټو ترمنز کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی او امریکایان دښمنه ده چې کېدای شي روس پر یوکرين برید وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د خپل ولسمشری د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه ته وویل ک روس واقعا ل یوکرين سره پر پوله د پوجانو پر راټولولو سره کوم کار چې غواړي وای کړی وای دا ډول اقدام به د روسیې لپاره یو ناورین وي. که روس یرغل وکړي حساب به ورسره وسی. دا به د روس لپاره ناورین وي ک نور هم پر یوکرين یرغل کوي. بیا نو زموږ متحدین او ملګری تیار یو چې روس او د روس اقتصاد ته سخت او زیات زیان ورسوو. ل دې سره سره صدر بایدن وویل په دې باور نه دی چې د روس ولسمشر له یوکرين سره د جګړې غوښتون کوي. وایي روس د جګړې لپاره شی انتخاب نه لري ځکه جګړه به له یوې خوا د هغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز ولري او له بلې خوا به د انرژي له اړخه د هغه هیواد ګټه بند شي او پر ماسکاو به شدید اقتصادي بندیزونه ولګیږي. بل لور ته پرون د یوکرين په پایتخت کیف کې له وایس اف امریکا سره په ځانګړې مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل د یوکرين په اړه به له خپل روسي سیال سره سبا د جمعې په ورځ په جنیوا کې مخامخ ویني. انټونی بلینکن وایي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته به د امریکا یورپی ټولنې او د خپل اتحادیانو لخوا څرګند پیغام ورکوي چې پر یوکرين برید به هیڅ کله ونه زغمي او له دې خام خیالې د لاس واخلي. انټونی بلینکن وایي له روسي چارواکو سره د سفارتي خبرو په یو پراخه لړۍ کې مصروف دي چې په دې کې د نیټو د یورپ د همکارۍ سازمان او د نیټو او روس کونسل مشران شامل دي او وایي تم لري چې روس به سفارتي لار غوړه کړي. بلینکن وایي له یوکرين سره مادي مرستې روانې دي او ټاکل شوی چې پراتلونکو ونیو کې هم مرستې ورولې جلسي. وایي که روس پر یوکرين برید وکړي نو نیټو او یورپي هیوادونه به له یوکرين سره د پوځي وسایلو په ګډون د اړتیا وړ شیانو مرسته وکړي. بلینکن وایي که روس برید وکړي بندیزونه به پرې ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون خبريالانو ته وویل د ولسمشر جو بایدن دفتر تیر میاشت له یوکرين سره د امنیت په برخه کې د 200 میلیون ډالرو اضافي دفاعي مرستې منځوري ورکړي ده. ټاکل شوی چې انټونی بلینکن د یوکرين پر مسله د نور خبرو لپاره نن په برلین کې له یورپی چارواکو سره هم وویني. وایي تم لري چې روس به د سفارتکارۍ لار خپل کړي خو وایي د تیرو شاو خلاص ورځو د خبرو په نتیجه کې داسې څه نشکاري. د روس دفاع وزارت ویلي خپل پوځیان چې شمیر نه دی یاد کړی د یو لوی جنگي مشق د پاره د یوکرين شمالي گاونډي هیواد بیلاروس ته لیږي. د روس د دفاع نائب وزیر الکساندر فومین وایي پوځیان د بیلاروس له پوځ سره ګډ پوځي مشقونه کوي او هدف یې دا دی چې هر ډول بهرني خطر ته تیار اوسي. بارکوال میخیل وی او ای ډیوا واشنگټن.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په برما کې د بود مت ځینی مشران کوشش کوي چې په راکین صوبه کې خپل حکومت جوړ کړي او مسلمانان هم ځان سره په اعتماد کې والی. په دې باندې د ډیوه همکار بختور شاه رپورټ ته وکړي.
د برما په راکین صوبه کې ځایي بود مت اقلیتي ډله هڅه کوي چې په دغه صوبه کې د ځایي مسلمانانو په مرسته خپلواکي ترلاسه کړي. دوی مسلمانانو ته ډاډ ورکوي چې د برما د پوځي حکومت په ځای به دوی په دغه صوبه کې مسلمانانو ته برابر حقونه ورکوي. خو دغه پرمختګ په برما کې نور مسلمانان په یره کې اچولې دي چې د کال 2018 په څیر بیا د برما پوز د دوی په ضد خونړی ګامونه پورته نکړي. په دغه کال په برما کې په زرګونو د روهینګیا مسلمانان د برما پوز وجلی وو او نږدې 1,00,000 روهینګیا مسلمانانو گاونډي بنگلاديش ته کډې کړې وي. د برما د نورو سیمو په پارتلا د راکین صوبه کې قلاری ده. په نور ملک کې اکثره د برما د پوز چې ورته ټاټ مدا ویل کیږي په ضد ولسی مظاهری کیږي. چا چې په کال 2020 کې د فروری په لومړۍ نیټه د پوځي بغاوت تلاري د برما جمهوریت حکومت اړنګ کړي وو. په برما کې د پوځ په ضد مظاهرو په راکین صوبه کې د بودمت اقلیتي ډلې اراکان ته د واک اخیستلو موقع په لاس ورکړی ده او هغه د تیر کال راسي په دغه صوبه کې د برما د پوځي حکومت سره په مقابله کې خپل حکومتي نظام چلوي چې پکې د ځای خلکو شخړې اواروي. د راکان دستو مشر جنرال توان مراد په دسمبر کې د بنگلاديش خبری چینل سره په مرکه کې ویلی وو دوی په راکین صوبه کې د پوځي حکومت په مقابله کې خپل حکومت چلوي او په ولس غک کوي چې دوی تاریخ په مسلې ور وړاندې کی. نو موړي په دغه مرکه کې ویلو په برما کې دا نوې خبره نه ده چې په کومه سیمه کې د کومې ټولنې اکثریت وي هغوی هل تخپل نظام عملی کوي. هر څه که په راکین صوبا کې ډیر خلک د اراکان دستونه مطمئنه دي، خو ځینې مسلمانان په دغه سیمه کې د برما د فوز او ځایي اراکان دستو ترمنځ په ممکنان خطو اندېښمن دي، چرته چې د برما فوز په ځایي مسلمانانو غږ هم کړی چې د بودمت اراکان دستو سره دی د ملاتړ نه ډډه وکړي. پراکین صوبا کې ځایي مسلمانان وایي دوی د دواړو فریقو نه په یره کې دي. عبدالملین د اراکین صوبې یو مسلمان وګړی دی، وای مونږ د فوز او اراکان دستو دواړو نه په یره کې یو، ځکه چې مونږ نه پوهیږو چرته لاړ شو. په برما کې د ځایي فوز او بودمت مذهبي ډلو لخوا د روهینګیا مسلمانانو سره وخت په وخت د تشدد پیښې مخې ته راځي، او رپورټونه وایي په برما کې نږدې 2 میلیونه روهینګیا مسلمانانو ته تر اوسه د دغه هیواد د آئین لاندې د شهریت حقونه نه دي ورکړل شوي.
بلوچستان کې یو 12 کلن هلک چې د پودو لوجه مازور شوی دی د خپل ستونزو حال د ډیوه خبریال رفیلا مندوخیل ته وای. نور تفصیل د رفیلا مندوخیل په رپورت کې وره.
د روب د ریلوی کالونی سیمه اوسیدونکو د ماشوم د ژوند ولس پرلی په مازوري کې تیر کړي، خو همت له هم نه دی لاله سور کړي. ټول ورځ د کلی له ماشومانو سره لوبي کوي او اوس دلته له سلګونو نورو ماشومانو سره په قطار کې ناشې چې د یخ لپاره ګرمي جامې او کوټ تر لاسه کړي. 12 کلن محبلا په دې ډیر خوشاله دی چې د مهرباني د دیوال په ویش کې یو ګرم کوټ تر لاسه کړ. محبلا د دې ترڅنګ چې لاسونه او پښې ګزړنه د کار اچولي په سمتوګه خبرې هم نسی کولای. د محبلا پلار اختر محمد چې په خپل هم د زړه ناروغ دی وایي ماشومې د 3 میاشتو چې ګزړ ووالی. د نوموړي په کور کې 2 ماشومان یو زوی او یو لور ګزړ وهلی دی. د هغه په خبره اوس علاج ممکن نه دی او هغه د ساتنې وس هم نه لري.
بیمار اوس له بیماری بعد داسې مزور شو چې زه د باران چې کړې چې خټې چې دا مطلب له مجبور راوځي له کور نه دی ټکړ نور حالات یې دغه پوزیشن نه دی. علاجونه چې چاله یې ولو ډاکترانو له هغه دا بله وخت سره شي دوی پولیت شی کرنے کی لاسونے کرنے کی مڑی مر پخلے کی ورکو وہ بہ چے پخلے کی ورکو لاسونے وین لاسونے کرنے کی سر زکہ گورنمنٹ کا ولا سی لدوغ مزران سر امداد بک ما بخپل دا پوزیشن دی بنزا تے کو پرما دے جڑ راغلی دی دا موجودہ ٹیمون ڈائریکٹران دا ہدایت سب دا کور لکو ٹین راوسی کر سر.
په سیمه کې د یخ موسم او د ماشومانو ستونزو ته په پام سره د مهرباني د دیوال په نوم پر مایوبه او بیوزله ماشومانو ګرمي جامې او کوټونه ویشل کیږي. د دغه خیریه کار مسول عدنان چالیزای وایي تر اوسه پر شاوخوا 2000 مازور او بیوزله ماشومانو ګرمي جامې او کوټونه ویشلي او په پام کې لري پر اتلونکو کې مازورانو ته ویلچیر هم ورکړي چې ژوند یې تر یو حد اسانه شي.
موږ په مازورانو کې خصوصا او بلموم په نورو غریبانو کې موږ د یخ ځاد بچاو د پاره کوټونه گنجي داسې نور ګرمه کپڑے دارنګ جوراب او داسې بوتان ورکو او دوی سکم دي د مازوران ډیر حق لري په سوسایټي باندې په معاشره باندې خو له بده مرغ دوی ته خپل حقوق نه دی ملاوسوي. موږ ویلچیر هم ورکو او نور سي کم د دوی ضرورت.
د ژوب حکومت چارواکي وایي چې په ضلع کې شاوخوا 1500 مازوران رجستر دي. په دې کې زیاتره ماشومان دي چې پولیو سوي یا ګزړ وهلي دي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، ژوب.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. په بلوچستان ایالت کې پولیو کمپین هم د رواني میاشتې د 30 تاریخ نه شروع کیږي. د پولیو وزارت کارکونکو کی چارواکي وایي چې اوس هم د پولیو څخه انکاري والدین د ایالت د کویټا بلاک سلور دی لو کویټا پښین کله عبدالله او چمن کې مخې ته راځي چې اکثر مذهبيان دي. خو دینی عالمان هم په دغه انکاري والدین باندې غږ کوي چې دوی پولیس کې د خپلو ماشومانو ته ورکړي دا زیانمن نه دي. د کویټه خروټ آباد سیمې یو د مدرسې دینی عالم مولوی محمود هم د دیو سره په خبرو کې په دغه
پولیو څخه انکاري والدین ته خپل پیغام کې وایي چې دوی د خپل ماشومان سره پولیو څخه ضرور کړی. نور حال په دې دی خبریال نعمت الله سره دین اورو.
زه خپل تعلق چلرم د خیزی چوک خروټ آباد سره. زمانه مولوی محمود صادق خپل مدرسه مې د احما ګلاب امام چوک کې عجب ابلاغ کا په مسجد کې او زه د دې کمپین په باره کې دا اطلاع و تمام مسلمانانو او خوندو ورونو او مسلمانانو تر کوم چې په دې کې هر سړی چې دی خپل کوچنیان چې دی هغه حاضر کی او د پولیو قطرې ورکړي او دا کومه غلط فهمي یا نه خبرتیا چې تی په ذهنو کې په فکرو کې اخسته ده چې علما د دین کاران دي او دا چې دی داسې غلط مواد په دې کې استعمالیږي چې هغه جسم ته محذر دي. خو لیکن دا خبرې هر عالم انکاروم کې او د دې دلایل موجود او فتواوی موجود دي. زوري خبره دا ده چې په دې کې ګرځلا ضرورت دي چې کوم خلک ګرځیدلی دي تحقیق کړی دي محققینو تحقیق اوریدلی دي یا د علما او بیانونه اوریدلی دي یا ناس ته کړی دي د ډاکټرانو سره موجود دي. دي عام دواوی هم استعمالو دي کمپاینونو کوم کمپاینونو چې دا پولیو کترې جوړ کړی دي یا دا مواد کې استعمال کړی دي هغه نور دواوی هم موږ استعمالو. نو بیا دې خلک دی وکی چې هغه دواوی دې نه استعمالي هغه دواوی هم موږ ته لپاره ډیره پیدا مې ثابت تسوی دي کله وچ دلته موږ په یو لوی کنونشن کې ناستو د ډاکټرانو هغه ویل کله د کوچنیانو د جسم د جسم د نس د جراثیم د ختمېدو لپاره کله فلی جلس و یا دا رقم نور چې کوم جراثیم ختمې د نسخه د کوچنیانو هغه کمپنیانو دا شی تیار کړی دي. کمی غلط فهمیانې چې خلکو بیان کړی دي یا اعتراضات کوي چې دا مثال کې طور پر مردار خواره مواد دي خراب مواد دي جسم ته مضر مواد دي دا ګر د فاسد خبرې دي دا ګر د ناجایز خبرې دي. دا قسم ډیر څه ډیر درواغ دي رشتہ ډیر پکې کم دي. هر مسلمان دي په ډیر غټ سره په راتو په غیرت سره خپل کوښنۍ چې دی ودې میدان ته راوړي او د خپل کوښنۍ دی د 2 ساعت څخه نه بیریږي. مسلمانې او مسلمانۍ عقیده وساته او بسم الله پر وای وره کوم کوښنۍ ته او بیا ورته ګوره چې الله رب العزت دې کوښنۍ ته په 2 کترو کې څو نصيحت ورکړي. نو د دې غړي د پاره موږ دغه پیغام او تمام مسلمانانو مند خوندو تور کوو چې هر خپل کوښنۍ هر خپل زوی هر خپل ور هر خپل قریب دی په خبر کې دی میدان ته راوړي او د پولیو چې کوم ورونه د دې زموږ ستیدو پر راځي په کورو کې د دې خدمت کې حاضر کو د دې شي قدر وک چې موږ قدر کو الله پاک موږ ته په دانیت سره بیا موږ ته فیصله راکړي. کوم چې قدر نه کو بدګماني میکو بیا الله پاک دې غره کې فیصله راوي نو زما د پیغام دی.
اسلام آباد های کورٹ د گلگت بلتستان په خوانی مشر قاضی رانا شمیم په ضد د یاد عدالت د سپکاوی په تور کاروایی فیصله کړی ده. رانا شمیم تور لګلی وو. سپریم کورٹ مشر قاضی ثاقب نثار د هغه په وړاندې اسلام آباد های کورٹ قاضیان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ضمانت نه ورکولو حکم کړی وو. پر رفته د رانا شمیم وکیل لطیف افریدی عدالتي فیصله باندې سخت نیوکه کړی او دا یې توپیری ګرځولې ده. نور حال په دریو خبریال پیرولا چانورو
د زیارت پورس قاضی اوریدنې په محل رانا شمیم د خپل جرم منلو نه انکار وکړ او هغه د عدالت څخه غوښتنه وکړه د هغه د تورونو په لټنه دی وکړي شي. رانا شمیم د خپل بیان الفید لارې تور لګولو د هغه په وړاندې د سپریم کورټ د هغه وخت مشر قاضی ثاقب نثار اسلام آباد های کورټ قاضیانو ته په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور ته ضمانت نه ورکولو امر ورکړی وو. اسلام آباد های کورټ مشر قاضی جسټس عطر مین الله دغه بیان الفید نوټ سرستو او د نننې اوریدنې په محل هم مشر قاضي تکرار کړی رانا شمیم د تورونو له عمل د اسلام آباد های کورټ سپکاوی شوې دي. د اتر من الله په خبره داسې تاثر خور شوې ګرځي د های کورټ قاضيات آزادانه نه خود چا په اشارو فیصله کوي. که څه هم د رانا شمیم د بیان الفقه پرولو په تور اسلام آباد های کورټ د انګریزي ژبې رسوال دی نیوز خبريال مدیر او مالک ته هم نوټس جاری کړی وي. خود زیارت پر ورځ عدالتي کاروای په وخ مشر قاضي دغه نومول شوی تنانو په ضد د فرد جرم لګولو د پریکړې نه ډډه کړې ده. د رانا شمیم په ضد عدالتي فیصله ته خبرګون کې د هغه وکیل لطیف افریدی وایي دا سې لګي چې عدالت ټول تاو د دوی نه وښکې دي.
موږ باید د خلاف سپریم کورټ ته یو اپیل کوو یا وایي تر کورټ اپیل کوو ګورو په دې ولګولو په نورې ونه لګولو کنه دا غینه مطلب دا دی چې د جج چې کوم دی د عدالت موږ خلاف د موږ ترنګ خلاف پایشتي ډیسکریمینیشن دی وکړو.
دغه قضیه کې د اخباری کارمندانو د مول کې دو پسر د بشري حقوقو او خبريالانو تنظیمونو سخت برګون مخې ته راغلي او دوی احتجاج کولو او د پاکستان کې درای د ازار پزت ناوړه حربه ګرځولې و. خو نننه اوریدنه په محل د پاکستان په کچه د خبريالانو تنظیم پی ایف یو جی عمومي سکتر ناصر زیدی عدالت تړوان دي منلې چې دوی د دې قضیه نه ډېر زده کړه کړې ده او ناصر زیدی په خبره دوی منی چې عدالتي چارو په حق له کورنج کې د احتیاط نه کار اغستل پکار دي. سرګند دي وی مالی درغلو په تور د لاند احتساب عدالت نه سزا شوی په خواله وزیر اعظم نواز شریف د 1300 کالو را حاصل لندن کې میشته. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې درانه شویم دغه بیان الفی هغه د نواز شریف په موجودګۍ کې په لندن کې لیکلې و. مرکزی وزیران دا تور هم لګوي چې دغه بیان الفی یوازینی مقصد نواز شریف ته سیاسي ګټې ورکولو چې ګنې د نواز شریف وزد انتقامی کاروای شوی دی. روان د سپریم کورٹ په خوانی مشر قاضی ثاقب نثار د رانا شمیم تورونه رد کړی او د بی اساس ګرځولې دي. اسلام آباد های کورٹ به د قضیه بیا اوریدنه د راتلونکي فروری میاشتې 15 نیټه باندې بیا کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
هانګ کانګ په زمانه کې په ایشیا کې د ټولو نه د زیاتې آزادې میډیا خارو، خو نن سبا د آزاد صحافت د خپلواتو اخیری اوازونو ځینې هم محرومه کړی شوی دی. په هانګ کانګ کې د آزادې میډیا خلاف کېدونکو اقداماتو کې تازه ترین اقدام د آنلاین خورونکو خبرونو د سیټیزن نیوز نومي ادارې خلاف دی. دې ادارې به د عدالتي کارګزارو او د مقامي سیاسي سرګرمو په حق له تفصیلي خبرونه خورول، خو د رواني میاشتې د دریم تاریخ نه دغه خبرې ادارې خپل کار بند کړی دی. د سیټیزن نیوز آن لائن خبری ادارې ستر مدیر په هانګ کانګ کې د آزادو صحافیانو او د مدیرانو ورځپزیاتی گرفتارو باندې فکرمندی ښکاره کړې ده. د هانګ کانګ حاکمانو د 13 دسمبر په یو کم دیرشم تاریخ د یوې آزادې آن لائن خبری ادارې سټینډ نیوز په دفتر چاپه اوهله او د عملی اوستر اهلکار گرفتار کړ، او دا شانی دا یو پاتې آزاد خبری اداره هم په خپل دفتر او کار بندولو مجبور کړل. د پولیس وینا ده چې د سټینډ نیوز تر او اهلکار د خلکو د لمسولو د موادو چاپ کولو د سازش په شک کې نیولې شوې دي. په تیر جون کې د هانګ کانګ جمهوریت پلوه اخبار ایپل ډیلی د پولیس د لاندې باندې چاپو وهلو وروسته په بندېدو مجبور کړی شو. د ایپل ډیلی یو شمیر مدیران او د دې بانی جیمیلای نیولې شوې دي. په جیمیلای او نورو شپږو سابقه ملازمانو باندې اخبار کې د سازشي موادو د چاپ کولو تورونه لګولې شوې دي. خاغلی جیمیلای ته د جمهوریت پلوه تحریک د مرستې کولو په جرم کې د وړاندې نه 6 میاشتې قید اورولې شوې ده. د باندې چې نور کم تورونه پوری کړی شوی دی په هغه کې ورته د عمر قید سزا ورکې دی شي. هانګ کانګ عوامي جمهوریت چین ته په کال 1999 کې واپس کړی شوی دی، خو د چین نه دی لوز اخیستو سره چې د شخصي ازادۍ او د آزاد پریس تحفظ به پکې یقیني وي. خو چین په کال 2000 کې د قومي سلامتیا په نوم د یو قانون د نفاذ نه پس ورو دا آزادۍ ختمی کړی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې صحافت کول لمسون کول نه دي. د په چین او د هانګ کانګ په حاکمانو غږ کړی دی چې د هانګ کانګ د آزادی میډیا د هدف کولو ځینې لاس واخلي او په ناجایزه بندیوان ساتلې شوي صحافیان او د خبری ادارو انتظامی کسان دي سمدستي خوشي کړي. خاغلی بلینکن خپل بیان کې نور ویلی دی چې د میډیا د آزادۍ په شمول د رائے خیال د ښکاراکولو آزادۍ او د آزادۍ میډیا لخوا ورکیدونکو معلوماتو او خبرونو ته رسایي د محفوظه او سوکاله ولسوالو د پاره ډیر لوی اهمیت لري. اومدی آزادو هانګ کانګ نه د تجارتی، مالی، تعلیمی او ثقافتي سرګرمو عالمی مرکز جوړ کړی وو. خو د چین او د هانګ کانګ مقامی حاکمانو د آزادی میډیا په خاموشه کولو د هانګ کانګ دغه بیان کړی شوی حیثیتونه د ختمولو په غاړه ودرولې دي. یو با اعتماد حکومت چې د رښتیا خبرې نه نویریږي تل آزاد پریس ژوندې، خیرازه او ځان سره نږدې ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ترنو اردن کو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد ہم سر کے پام اکڑی د مہم و خبروں سر ٹکو دا. پاکستانی چارواکی وای د لاهور په نارکلی سیمه کې د زیارت پنځمبي په ورځ 14 شوي لکتر لګ درې کسان پکې وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. پښتانه پوهان وایي د پښتنو په سیمه کې د تشدد له زیاتوالي سره سره هم د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ژوندۍ ده. د دوی په وینا پښتانه سیمه کې تشدد روان دی خو ځینې ګوندونه او تحریکونه یې ځواب په عدم تشدد سره ورکوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ګمان کوي چې روس په یوکرين یرغل وکړي او د روس رهبر ولادیمیر پوتین ته یو ځل بیا خبرداری ورکړ. که داسې وکړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر به له سختو پایلو سره مخ شي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي د لاهور په نارکلی سیمه کې د زیارت پنځمبي په ورځ 14 شوي لکتر لګ درې کسان پکې وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د پاکستان دان ورځپاڼه لیکي چې د مرګ ژوبل شمیر د لاهور د پولیسو د ویاند رانا عریف لخوا تایید شوی دی. هغه دا هم وویل چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و خو نور معلوماتي ورنکړل. د لاهور د پولیسو یو مشر عابد خان ویلي چې د چاودنې له زیان څخه څرګندېږي چې دا یو بمبي چاودنه وه. پښتانه پوهان وایي د پښتنو په سیمه کې د تشدد له زیاتوالي سره سره هم د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ژوندۍ ده. د دوی په وینا پښتانه سیمه کې تشدد روان دی خو ځینې ګوندونه او تحریکونه یې ځواب په عدم تشدد سره ورکوي. په عبدالولي خان پوهنتون کې استاد او باچا خان باندې تحقیق کوونکی ډاکټر سهیل احمد وایي د باچا خان د عدم تشدد فلسفه اوس هم ژوندۍ ده. د عوامي نشنل ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په څیر تحریکونو د لارې د دې سیمې خلکو ثابته کړې چې په دوی د تشدد سره سره هم دوی د تشدد لاره نه ده خپله کړې. پوهان وایي باچا خان پښتون قوم پرست مشر په جنوبي اسیا کې د عدم تشدد د فلسفې ښوونکی و او هغه په خپل ټول ژوند د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده او هغه په خپل دغه مبارزه کې د درې دېرشو کالو قید هم تیر کړی دی. د پوهانو په وینا د باچا خان په څیر د عدم تشدد لارې د قومي ګټو مبارزه په 19مه پیړۍ کې د هندوستان ستر رهبر مهاتما ګاندي، په 20مه پیړۍ کې د امریکا تور پوسي سیاستوال مارټن لوتر کینګ جونیئر او د افریقي لیډر نلسن منډیلا هم کړی و. خو هغوی د پښتون مشر په پرتله په خپل مبارزه کې بریالي ګڼل کیږي. د پاکستان د پندې یوې محکمې یوې مسلمانې خځې ته د واتس اپ له لارې د مذهب د سپکاوي موادو د خبرولو په تور د مارک سزا ورولیدا. د پندې د سیشن عدالت له اړخه د یو خبر شوی بیان تر مخه د اسلام آباد د غوري ټاون اوسیدونکو انې قاتق نومې خځه د کال 2003 مې کې نیول شوې وو او پرې د وفاقي پلټونکو ادارې تور پورې کړې و چې د مذهب د سپکاوي موادو په واتس اپ پوسټ کول او یو ملګری ته لیږل دي. دا لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د 2014 کال د سایبر کرایم اکټ لاندې مذهب ته په سپکاوي په مرګ محکومیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ګمان کوي چې روس په یوکرين یرغل وکړي او د روس رهبر ولادیمیر پوتین ته یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که داسې وکړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر به له سختو پایلو سره مخ شي. بایدن د شروع چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل که هغه یرغل وکړي نو داسې بندیزونه به پرې ولګول شي چې زه ژمنه کوم تر اوسه به یې نه وي لیدلی. روس دا رد کړی ده چې په یوکرین د برید کولو تکل لري خو وایي د امنیتي ضمانت په توګه دا غواړي چې یوکرین به له ناټو سره نه یوځای کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د زیارت په پنځم بي پورس په برلین کې دی چې د روسیې او یوکرين پر پوله حالاتو له خپل متحدینو سره مشورې وکړي. بلنکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره تیار نیسي. بلنکن مخکې لدی چې د یوکرين د بحران په اړه خبرې وکړي د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو او د منځني ختیځ او شمالي افریقا له وزیر سره ویني. تاکل شوې ده چې بلنکن به په دې حالاتو باندې د جمعې په ورځ په جنیوا کې له لاوروف سره خبرې وکړي تر څو د یاد بحران د ډیپلوماټیک حل لاره پیدا کړي. چینایي ځواکونو هغه امریکایي جنگي بیړۍ څارلې او ورته خبرداري ورکړې کوم چې د چین په جنوبي سمندر کې پراسل ټاپوګانو ته نږدې اوبو ته داخله شوې وه. دا خبر د چین پوځ د زیارت پنځشنبه پورې کړې ده. چینایي پوځي چارواکو ویلي د بنفولد په نامه د امریکایي جنگي کښتۍ په غیر قانوني توګه له اجازه پرته د چین اوبو ته داخله شوې وه او په دې توګه یې دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا څخه تیرې کړې. دوی ویلي موږ په درنښت غوښتنه کوو چې امریکایي لوری دی په داسې پرونکې اقدامات ودروي او کننو ناوړه پایلې بل ځان سره ولري. د امریکا سمندري ځواکونو دا رد کړی ده چې بلفورد کښتۍ ته خبرداري ورکړل شوې خو دا یې تایید کړی چې په یادې سیمه کې فعالیت کاوه. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو